special.
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په افغانستان کې د کورونا د نوي چپې تازه اندېښنې او نوي بندیزونه
د درېمې چپې د کنټرول لپاره د مکاتبو او تاسپینې یادونو رخصتول و چې نن عملاً دغه کار په عملي توګه ترسره شو.
ناټو له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په دې هیواد کې د یو پیاوړي افغان پوځ د پاتېدو ډاډ ورکوي.
افغانان پوهیږي چې موږ شل کاله په هیواد کې حضور درلود. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل.
هند هم د کورونا وبا څخه د خلاصېدو لپاره له امریکا مرسته ترلاسه کوي او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اوریدلی سي.
د سکخانه او اولاد د مواد خرڅېده په غاز کې مشپاه کول بس نشاب و چپس کنټه یې دا په ډرب و شاب و بس خوب نه و اني 15 ورځې مو خوب نه دی کړل.
خو لومړی خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
پرلنن په شپږو ولایتونو کې شوونیز مرکزونه وتړل سول. په ننګرهار او کندهار کې وسلوالو طالبانو ته مرجوبله اوښتي. امریکا او هندوستان د کورونا وایرس په وړاندې پر ګډه مبارزه خبرې وکړې. ټاکل شوی سرلنن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوو اونیو په مخه وتړل سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس له درېمې څپې سره د مبارزې لپاره په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، نیمروز او کندوز کې سرلنن د دوو اونیو په مخه پوهنتونونه، ښوونځي او ښوونیز کورسونه بندیږي. د بندیزونو لپاره د دغو ولایتونو د انتخاب په اړه د دغه وزارت مرستیال بیان میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل:
هغه ولایت چې په سره رنگ باندې دي هغه کې تر ډېر جدي ګواښلنه دي، یعنی موږ جوړ رقم لرو. د پدوینو کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنگ سره رنگنيستي دي. نو په همدې اساس سره دغه شپږ ولایت په دې کرونا تر جدي ګواښلنه دي، خصوصا په سره رنگ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، قندار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنگ کې دي.
پرون په افغانستان کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس 971 مثبتې پیښې ثبت شوې. کله هم تر اوسه په څلورویشتو ساعتونو کې دومره زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې نه وي، خو اټکل کېږي چې واقعي شمېر به تر دې خورا زیات وي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په چین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دغه دفتر نن په ویلامیا کې ویلي چې دغه وسلول په تیرو 24 ساعتونو کې وژل سوي او د چین تر څنګ په سپین غر ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات روان دي. بلخو ملي اردو پرون د کندهار په خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو کې هم د 24 طالبانو د وژل کېدو او 4 نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. وسلول طالبانو د دغه دوو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه په متحده عرب اماراتو کې له سنگاپور سره دوستانه لوبه کوي. تر دې مخکې افغان لوبډلې د سیشن بې په ورځ له انډونیزیا سره دوستانه لوبه 3-2 په وړاندې ګټلې وه. دا دوستانه لوبې د نړیوال او آسیایي جام د غوراوي لوبو د چمتووالي لپاره دي. د امریکا متحده ایالاتونو او هندوستان ژمنه وکړه چې په ګډه به د کورونا وبا د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا ژمنه داسې وخت کېږي چې د هندوستان د څه باندې 1.3 میلیارد نفوس تر 3% زیاتو وګړو واکسین کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې د هند له بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره ګډه خبري غونډه کې وویل د کووید 19 ناروغي په لومړۍ مرحله کې هند له متحده ایالاتونو سره درېدلې وو چې کله به دا هیر نه کړو او اوس هغه وخت چې موږ له هندوستان سره ودرېږو. د هند بهرنیو چارو وزیر دې غونډې ته وویل چې په دې سخت حالات کې هند د امریکا د غشتل ملاتړ مننه کوي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه په هندوستان کې 23 میلیونه ډیر خلک په کورونا وایرس اخته سوي او په دې وایرس د مړینو شمیر په دې هیواد کې تر 3,00,000 او اوښتی دی. دا تر امریکا وروسته تر بل هر هیواد په کورونا وایرس د اخته کېدو لوړ شمیر دی. خو داسې باور کیږي چې په هند کې به په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او مړینو شمیر تر دې زیات وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کانګرس ته د شپږ ټریلیون ډالرو بودیجې طرحه د تصویب لپاره واستوله. په دې طرحه کې د بېوزلو او منځني کچې امریکایانو د ملاتړ لپاره ځینې پروګرامونه په پام کې نیول سوي. دغه راز د بنسټیزو پروژو پلي کول او د پوهنې له ودې نیولې د سایبري یا انټرنیټي بریدونو تر مخنیوي پورې پروګرامونه په پام کې دي. وروسته تر دې چې په جنوري میاشت کې جو بایدن د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه، دا لومړی ځل دی چې کانګرس ته د بشپړو لګښتونو طرحه وړاندې کوي. تمه ده په کانګرس کې د دې طرحې په اړه جدي بحثونه وسي او میاشتې میاشتې دوام وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا څخانوفسکایا غوښتنه وکړه چې د می 9 دی د ډیموکراسۍ لپاره په مبارزه کې د بیلاروسانو د ملاتړ د پیوستون نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل سي. څخانوفسکایا تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل:
I announced the global picket of solidarity with Belarus.
زه د می میاشتې 9 له بیلاروس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه اعلانوم. تاسو څنګه کولای سئ له دغه پیوستون سره یو ځای سئ؟ په خپل ښار یا هم په مجازي ډول له بیلاروس سره د پیوستون په مناسبتونو کې برخه واخلئ. د ډیموکراتیک بیلاروس د ملاتړ لپاره یو بیان خپور یا هم پریکړه لیک تصویب کړئ.
دا غوښتنه په بیلاروس کې د سوله ییزو مظاهرو د کال د پوره کېدو په مناسبت کیږي. هغې پر دغو مظاهرو فشارونه د بیلاروس په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخت ځپونکي اقدامات وبلل. د تیر کال د می پر 9 د څخانوفسکایا خاوند هم په غیر مجاز لاریون کې د ګډون له کبله ونیول سو. فلوګر سیارهی څخانوفسکي چې غوښتل د تیر کال د اګست میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندید کړي، تر نیول کېدو وروسته زنداني سو. د امریکا متحده ایالاتونه به پر بیلاروس نور بندیزونه ولګوي. دا بندیزونه وروسته تر دې لګول کیږي چې تیر یکشنبه د بیلاروس رژیم د راین ایر هوایی شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه په پلازمینه مینسک کې کښته کېدو ته مجبوره کړه او بیا یې یو منتقد خبریال د مسافرو له منځ څخه ونیوه. دا الوتکه له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه. د سپینې مڼې ویاندې جین ساکي پرون په یوه بیان کې وویل چې د بیلاروس پر 9 شرکتونو به د جون له 3 بندیزونه ولګول سي. جین ساکي زیاته کړې چې دا د بیلاروس له خلکو سره د امریکا د ژمنو څرګندونه کوي او واشنگټن غواړي چې د بیلاروس له رژیم سره د هغه د کارونو په خاطر حساب کتاب وسي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استانبول ښار په تقسیم میدان کې یو تاریخي جومات پرانیست. له دې سره یې خپله هغه پخوانۍ ژمنه پوره کړې چې د استانبول په عمده میدان کې د مسلمانانو د عبادت ځای جوړولو لپاره کړې وه. ولسمشر اردوغان پرون د جمعې تر لمانځه وروسته زرګونو لمونځغاړو ته په خبرو کې وویل:
کله چې موږ په 2014 میلادي کال د جومات د جوړولو لپاره بیا اقدام وکړ، موږ په پارک کې له مظاهرو سره مخامخ شو. دا هغه شیبه وه چې تروریستان زموږ په وړاندې ودرېدل. د 2014 میلادي کال د جولای په 15 د کودتا تر هڅې وروسته موږ په پوره هوډ خپلې مټې راوبډوهلې چې وښیو د دې ابتکار مخه څوک نشي نیولی.
د معتقد مسلمان اردوغان په ملاتړ د تقسیم جماعت او 1.5 متره مینارې جوړولو 4 کاله وخت ونیوه. ولسمشر اردوغان شکایت کوه چې د ښار په دې ساحه کې د لمانځه لپاره مناسب ځای نسته.
خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. ورزو د خبرونې لومړنی مطلب ده: د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا وایرس د نوي څپې د کنټرول لپاره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونیز مرکزونه او پوهنتونونه بند اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ویروس د اخته کسانو پیښې زیاتې سوي دي او دوی د همدې لپاره دا پریکړه کړې. تر دې دمه د پوهنې وزارت او د ازموینو ملي ادارې د عامه روغتیا وزارت له دې پریکړې هرکلی کړی او دوی ته اړوند مرکزونه یې رخصت کړي دي. خو یو شمېر زده کوونکي او محصلین وایي چې په 2 اونیو کې د کورونا وایرس وضعیت نسی کنټرولېدای. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت 2 اونیو په 14 ولایتونو کې ټول ښوونیز مرکزونه او پوهنتونونه رخصت اعلان کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي دا پریکړه د کورونا وایرس د نوې څپې د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د هم روغتیا وزارت د دریم چپې د کنټرول لپاره چې کوم پلان ترتیب کړی دی، هغه پلان کې ځینې محدودیتونه شامل دي چې د هغې څخه د مکاتب او تحصیلي نهادونو رخصتول و چې نن عملا دغه کار په عملي توګه ترسره شو، او تر څو په شپاړس ولایتو کې لوړو زده کړو وزارت پورې اړوند تحصیلي نهادونه هم خصوصي او دولتي، او په د معرف محترم وزارت پورې اړوند کوم مکاتب چې دي خصوصي او دولتي د
د یادونې وړ ده، څو دقیقې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارتونو سرپرستانو او وزیر یو خبري کنفرانس ورکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ټینګار وکړ چې دوی پرته له دې رخصتیو اعلانولو بله چاره نه درلوده، د دې لپاره چې په دې وروستیو کې د کرونا ویروس وضعیت د اندېښنې وړ ده او پېښې په بې ساري ډول زیاتې شوي دي. د روغتیا وزارت په کابل، غزني، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز ولایتونو کې دغه رخصت اعلان کړی دی. د عامې روغتیا وزارت په خبره تیره شپه ناوخته دی ویل، البته دوی یو اعلامیه ورکړه او دا اعلان یې کړی و. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، همدارنګه د کانکور او بخې د امتحانونو ملي ادارې د روغتیا وزارت دغه پریکړې هرکلی کړی ده، او دوی خپلو ټولو اړوندو مسؤلینو، استادانو، زده کوونکو، محصلینو ته لارښوونه وکړه په هغو ولایتونو کې چې دوی رخصت نه دي یا پوهنتونونه او ښوونځي، هلته د دوی وقایوي تدابیر د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو په اساس تطبیق دي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي، زده کوونکي او محصلین اندېښمن دي چې بیا بیا یې د درسونو وخت ضایع کېږي. له دې ډلې د قاضي علي لیسې زده کوونکي میلاد وویل چې تېر کال هم د قرنټین له امله د دوی د درسونو وخت ضایع شوی و، اوس فکر نه کوي چې په دې دوه اونیو کې د دوی، البته د عامې روغتیا وزارت وکولی شي د کرونا ویروس وضعیت کنټرول کړي. همدارنګه د کابل ښار یو بل اوسېدونکي او محصل نثار احمد صافي هم وویل چې دا د افغانستان د زده کړیالانو او زده کوونکو په ګټه نه ده، ځکه یوازې دوی هغه وخت ځای کېږي. خو لازمه دا وه چې باید د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وقایوي مسایلو باندې ټینګار کړی و، او ټولو خلکو ته یې د ماسکونو کارولو او نورو روغتیایي لارښوونو باندې ټینګار کړی و، یادونه یې کړې وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې وخت کې دغه پریکړه اعلان وکړ چې د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تېره ورځ 3800 مشکوک کسان چې سوي وو او 900 اویا یې مثبت تشخیص شوي. چې د دوی په خبره دا په هېواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو لپاره تر دې دمه د پیښو تر ټولو د ثبت لوړه کچه ښیي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په ټول افغانستان کې د هغه وخت نه چې کرونا ویروس په لومړي ځل خپور شوی تر دې دمه لاویا زره زیات کسان په دغه ویروس اخته شوي چې هغه مثبت و، او 2800 کسان یې له امله مړه شوي دي. بله فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم. کابل څخه زما همکار و چې د کرونا ویروس د درېیمې څپې د کنټرول په خاطر د عامې روغتیا وزارت نوی اعلان په اړه معلومات راکول. لکه چې واو موریدل، ټاکل سوی د سر لننه د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د زده کړو مرکزونه د دوو اونیو په مخه بند سي. د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په منځ کې ولې دغه ولایتونه د دې بندیزونو لپاره انتخاب شوي دي؟ د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وین میرویس علیزی په دې اړه زما د همکار پوښتنې داسې ځواب کړې.
دغه تصمیم چې نیول کېږي، موږ د پیښو په نظر کې نیولو سره د تصمیم نیسو، خصوصا د ټول هیواد نقشه موږ رنګانیزي کړې ده. هغه ولایت چې په سره رنګ باندې دي هغې کې تر یو ډېر جدي ګواښ لاندې دي، یعنې موږ لوړه رقم لرو. د په دویمه کټګوري کې هغه ولایت دي چې هغه په نارنجي رنګ سره رنګانیز شوي دي. نو په همدې اساس سره دغه شپاړس ولایت په د کرونا تر جدي ګواښ لاندې دي، خصوصا په سره رنګ کې مشرقي ولایت دي، کابل دی، او د قندهار ولایت شامل دی، او دغه نور ولایت هم په نارنجي رنګ کې دي. نو له همدې امله دغه تصمیم د پیښو په نظر کې نیولو سره نیول شوی دی.
څه اټکل کوي چې آیا نور بندیزونه به هم ولګول شي؟ مثلا رستورانونه به بند شي، او یا د سپغوندو به بندیزونه ولګول شي په افغانستان کې او کنه؟
تاسو به زور جوړان دي شهیدانو سیږي چې د وټل خو څن وټلونه چې دي، یعنې کوم محفل چې تر سره کیږي هغه هم د غوټان یو نوی وخت ورکول شو چې یو نه څه به روس ته هم بندیږي. او د درې می سټي د پلان مطابق د روغتیا وزارت چې کوم چمتووله نیولل هغه قدم په قدم مخ پر وړاندې شو کچیر کپی خبريږي نور محدودیتونه به هم په وته وکړي.
الیسه سب تاسو د چمتووالي خبره کوي، لیکن په عین وخت کې تاسو ازدی رډو ته مخکې ویلي و چې د هندي ډول کورونا لپاره د ټیسټ له خاطر امکانات نه لري، څنګه په دې برخه کې مو هڅې زیاتې کړې دي او یا امکانات شته چې ژر ترلاسه کړي کیټونه؟
بالکل، مونږ په دې هڅه کې یو چې د ویروسونو د نوعیت پیژندنې لپاره جینوټایپ انټرفیر کوو، چې په دې تشخیصي برخه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د کیټونو ځینې یو څه محدود مشکلات او ستونزې موجودې دي. نو له همدې امله موږ اوس یوازې دومره کولی شو چې برېټانوي نو ویروس په هیواد کې تشخیص کړو، هغې لپاره کیټ لرو، او د هندي نوې لپاره مو هڅه دا ده چې د نړیوال روغتیایي سازمان سره په ګډه تر څو وشو کولی په راتلونکي کې کیټونه ترلاسه کړو او دغه نو هم تشخیص کړو په هیواد کې چې آیا دې پیښې مثبت شته او که نه شته.
د افغانستان د امروختیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علي زی و.
ازادي راډیو لوونه تر و
ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري. دوستانو د افغانستان د کورونا څپې په اړه خو مو وریدل، هند ته ورسې چې د هیواد هم د کورونا نوی څپې سخت ځپلې دي. د هند د کورونا د دوهمې څپې په اړه راپور هم درته لرو، هغه به اورسته واوري. خو سلام لیستر کې به د افغانستان اقتصادي خبر نور.
په کندهار ولایت کې د 4.2 میلیون افغانیو په ارزښت د لمریز برېښنا د شبکې کار پای ته ورسید. د افغانستان د کلیو بیرغونی وزارت ویان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل دغه شبکې چارې د ولسی تړون ملي پروګرام له لوري د کندهار ولایت په تختپل ولسوالۍ کې بشپړې شوې دي. د نوموړي په خبر د لمریز برېښنایي شبکې چې 4.2 میلیون افغانۍ لګښت لري راغلي، د 12.2 میگاوات لمریز برېښنا د تولید توان لري. د ښاغلي آژن د معلوماتو له مخې په دې شبکې کې 215 واټ سولري تختې او شپږ تشتانی 200 امپیر بیټرۍ نصب شوې دي. د نوموړي په خبره په دغه پروژه کې تخنیکی او غیر تخنیکی کاریګرو ته 409 کاري ورځې رامسته شوې دي او 103 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پکتیکا کې د زعفرانو د کار او حاصل د لا پرختیا په هدف ټاکل شوی چې سکل د یاد ولایت مرکز او اړوند ولسوالیو کې لس نندارېزي کروندې جوړې شي. د دې وزارت وین اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته ویل چې د زعفرانو د کښت ګل ټولونې اقتصادي ارزښت او پرختیا په هدف دلس نندارېزي کروندې په مرکز شرنی، سروبي، جانخیل، یوسف خیل او خیرکوټ ولسوالیو کې جوړې شي. خغلی رستمی وای وزارت هڅه کوي چې په یاد ولایت کې د نورو ارزښت لرونکو محصولاتو ترڅنګ د زعفرانو کرکیله هم پراخه کړي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو پر وړاندې د څو بهرنیو اسارو بیا یو امریکایي ډالر 80 افغاني 25 پوله، یو ایرو 94 افغاني 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 15 پوله، زر هندي روپی 1080 افغاني او زر پاکستانی روپی 495 افغاني.
او سم هند تورزو په هند کې د کورونا دوهمې څپې د دې هیواد خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه هیواد هڅه کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه مرسته ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خپل هندي ساری ته ویلې همغه چې د کورونا وبا په لومړي وختونو کې هند امریکا ته د مرستې وړاندیز وکړ، اوس امریکا چمتو ده چې له هند سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې هند خپل 4.7 میلیون وګړو د واکسینولو په برخه کې لستونزو سره مخامخ دی، د امریکا متحده ایالاتونو او هند شمنه وکړه چې په ګډه به د کووید 19 وبا پر ضد کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون جمعه وویل واشنگتن غواړي ډاډه شي چې هند له کورونا وایرس سره په مبارزه کې مرستې ته اړتیا لري.
بلینکن چې د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره یو ځای خبري کولی وویل د کووید 19 په لومړي ورځو کې هند امریکا له متحده ایالاتونو سره مرستې ته چمتو و. اوس موږ غواړو چې ډاډ ورکړو چې له هند سره مرستې ته حاضر یو. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر چې له یوې اونۍ راهیسې په امریکا کې دی هڅه کوي په خپل هیواد کې د کورونا وبا د دوهمې څپې په ترڅ کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. جی شنکر وویل هند په اوسنیو سختو شیبو کې د امریکا له مرستو کلک ملاتړ او پیوستون څخه خوشحاله دی. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په هند کې د کورونا وایرس تر 20 میلیونه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې او تر 3,00,000 ډیر نور مړه شوي دي. په هند کې له امریکا وروسته تر ټولو ډیر کسان په کورونا وبا مړه شوي دي، خو په هند کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو او ورڅخه د مړینو د شمیر په اړه ویل کیږي چې شایع تر دې ډیر وي. په امریکا کې تر نیمایي زیات بالغان د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوي او له همدې کبله په دغه هیواد کې وضعیت عادي شوی دی. په همدې منځ کې بریتانیا پرون د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته د تطبیق اجازه ورکړه. په بریتانیا کې دې واکسین ته په داسې وخت کې اجازه ورکړل شوه چې د کورونا د نویو بڼو په اړه په تیره بیا د هغې یوې چې په هند کې خپره شوې ده اندېښنې زیاتې شوې دي. د بریتانیا په سلو کې 850 وګړو تر اوسه پورې د کورونا لشته لږه یو ډوز واکسین کړی دی، خو په سلو کې 15 وګړو یې دوه ډوزه یا بشپړ واکسین کړی دی. هغه واکسین چې پرون په بریتانیا کې د تطبیق اجازه ورکړل شوه د جانسن ان جانسن واکسین دی چې یو ډوز ورکول کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د غرز د افغانستان په څولو شهرونو کې د اف ام پر 3.5 چپه خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې وای اوري کچيري هغه تل اسرسې نه سي کېدای نو د انټرنیټ اسانتیا هم ولري، نو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ او تیر خبرونه مو هم اوریدلی شئ. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ناتو عمومي منشي څرګندونه په واورو چې وای له افغانستان په وټلو دغه هیواد کې یو پیاوړی او روزل شوی افغان پوز پاتې کیږي. یان ستولتنبرګ د خبري پرتګال ته د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړی دی. د وړاندې خپل افغان چارواکو هم د خپل ځواکونو د ورټیا ډاټ ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
تر راتلونکو دریو میاشتو ناتو په افغانستان کې خپل شلکلان پوزي ماموریت پای ته رسوي. خود دغه سازمان عمومي منشي وایي دوی یو روزل شوی افغان پاوز تر شا پرېږدي. ینس ستولتنبرګ د افغانستان د ماموریت په اړه د خبرې پرتګال ته د سفر پر مهال له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړی دی. ستولتنبرګ له افغان امنیتي ځواکونو او بنسټونو یو ځل بیا خپل ملاتړ څرګند کړ.
افغانان پوهیږي چې موږ شل کاله په هیواد کې حضور درلود. موږ هلته د سر و مال لوړه مالی بیه پرې کړې. افغانستان اوږده لار وهلې چې په پایله کې پیاوړي امنیتي ځواکونه جوړ کړل او له ټولنیز او اقتصادي اړخه یې هم پرمختګونه وکړل. موږ اوس ښه روزل شوی او مجهز پوځ او امنیتي ځواکونه لرو.
دا مهال څه باندې 9000 نړیوال ځواکونه افغانستان کې میشت دي. ټاکل شوی پر ناتو ځواکونو سربیره د امریکا ټول پوځیان هم د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه ووزي. دا یو سمبولیک نیټه ده او پر امریکا د القاعده شبکې د برید له شلمې کلیزې سره برابره ده. د ناتو عمومي منشي د غراز ویلي چې افغانستان کې بل ملکي متخصصانو هم د دوی ملاتړ دوام وکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم د اوس روان دي، خو د تاوتریخوالي کچه کې کوم بدلون نه دی راغلی. تیره اونۍ دفاع وزارت ویل چې په لک تر لګه 13 ولایتونو کې افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب rfe@rl.org.
افغانستان د سولې پر مسایلو تمکیج د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان دولت او طالبانستازو ترمنځ د سولې خبرې پیل سوې، خو بیا وروسته د بیلابیل لاملونو له کبله وځندول سوې او تر اوسه پورې هم ځنډ نه دی. په ننګرهار ولایت کې شزینه فعالان له افغان دولت او طالبانستازو څخه د سولې خبرو د پیلې دو ترڅنګ په تیرو کلونو کې د دوی د لاسترړونو د ساتنې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې وره.
دروان 2020 کال د اپریل په میاشت کې چې امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي پوزونو د ایستلو اعلان وکړ، ورسره سم د دې هیواد په یو شمیر ولایتونو کې جنگونو زور واخیست. ننګرهار میشتي فعالې میرمنې له افغان دولت او طالب استازو غواړي چې د افغان سولې لپاره ځنډېدلې خبرې بیا پیل او د ښځو لاسته راوړنې پکې وساتل شي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤل تربیکی شینواری وایي نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې په افغان سوله کې د ښځو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په اړه په جنگ کې لښکېلو ډلو ضمانتونه واخلي.
خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه یې وسیدې، کوشش وکړو خپل ځانونه قربان کړو. ډېرې خویندې زموږ اوس هم نورې هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته دی. موږ بیا هم د نړیوالو نه او ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهده چې امضا کړې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عمیرا رفی وایي که افغان دولت او طالب استازي سوله ونه کړي، هیواد به یو ځل بیا د کورنیو جنگونو ښکار شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنگ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي دوو کې سره چې په هغې کې سوله من سره نه شي، نو معلومداره چې دلته به ملک به یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي. علاوه د هغې څخه به په ملک کې هره جمعه جوشی کورنی جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت لپاره جنگي.
خو د ننګرهار ولایت د جندر کار پوه پښتنه نبی وایي که وسلوال طالبان له افغان دولت سره یو ځای هم شي، نو د ښځو لاسته راوړنې به خوندي پاتې شي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه وي د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مراسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
ننګرهار میشتې فعاله میرمنې پر داسې مهال د ښځو د لاسته راوړنو د ساتلو خبره کوي چې په تیرو 500 میاشتو کې په جلال آباد ښار کې 9 تنه ښځینه چې سلورې د رسنیو کارکوونکي، درې واکسیناتورانې، یوه ډاکټره او بله هغه یې پولیسه وه، په هدفي برودونو کې وژل شوي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه او ری دوستانو په دې خبرونه کې په پاته برخه کې د ژمنې سرسامونیز پروګرام درته لرو. د زهرو کاروان دی، خو لا هم په لومړۍ برخه کې د ساينس نړۍ ته ورځو. یو راپور درته لرو. د نړۍ یا عالم تر ټولو لویه برخه یوه توره ماده تشکیلوي. دا توروالی موږ لمځکې نه سو لیدلی، خو اوس ساينس پوهانو د دې مادې یوه خورا ستره نقشه چمتو کړې ده. نور به په دې راپور کې وارو.
ساینس پوهانو د نړۍ د تورې مادې تر ټولو ستره نقشه خبره کړه. دا نقشه د اسمان د جنوبي نیمایي څلورمه برخه رانغاړي. د سکای نیوز د راپور لمخې څېړونکي وایي تیاره یا توره ماده چې لمځکې څخه نه ښکاري د نړۍ په سلو کې 80 برخه تشکیلوي. ساینس پوهانو په یوه نړیواله پروژه کې د دې تیاره مادې یا ډی ای ایس نوې نقشه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د څېړنو په لړ کې له لرې کهکشانونو څخه مځکې ته د وړانګو د انحراف د څرنګوالي جاج اخیستی دی، ځکه چې د تیاره مادې وجود هغه وړانګې کشوي چې زموږ خوا ته راځي. دوی د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټيليجنس په مرسته معلومات چیرلی چې ورڅخه یو نقشه جوړ کړي. په دې پروژه کې نږدې 3 میلیونه کهکشانونه چیرل شوې دي. دا پروژه د لندن کالج د چیرونکو په مرشې تطبیق شوې ده. د دې چیرنې سرچیرونکی نیال جیفری وای په نړۍ یا عالم کې ډیره موجوده ماده تیاره ماده ده. د اسمان خورا لوی برخه د شپې په شان تکه تیاره ده.
په نړۍ کې مو د توري برخې په اړه معلومات